د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا رادیو ده نن د ګورنرز د کال 2023 فروری د میاشتې 3 له سمانې فدا دا وخت پاکستان کې د سهاري اتنی می په افغانستان کې اته په واشنگتن ډي سي کې د اتوار ورځ د شپې 11 می بجې دي په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځاښ واخو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټه کې د پاکستان داخله وزیر ویلي د سېنات انتخابونه په پټه او په ښکاره وی څوک چې خرسيږي هغه بخپل رائے خرسي د مارچ په 3 نیټه کې دونکو د سېنات لانجمنه ټاکنو 2500 کې لپاره د 40 څخه زیات کاندیدانو خپل کاغذونه جمع کړي پاکستان کې دینی علماو او مدرسو د تعلیمي بورډونو ادارې وفاق المدارس استادو د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو پر وړاندې جوړ کړل شوی د زمکو او ودانیو د وقف قانون 2000 رد کړي او په حکومت یې غږ کړي دی چې دغه قانون د ختم کی گنی د مارچ میاشتې لومړی نیټه څخه به په احتجاج لاس پوری کی او یمن کې چارواکي وایي چې په مارب صوبه کې د سرکاري فوز او حوثي وسلوالو ترمنځ 13 ورځ یو وار بیا جګړه تیزه شوه او دواړه خواو یو بل ته د درنو مرجوبلو اړولو داوی کړی دي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلی چې د سېنات انتخابونه په پټه او په ښکاره وی څوک چې خرسيږي هغه بخپل رائے خرسوي د مارچ په 3 نیټه کې دونکو د سېنات لانجمنه ټاکنو 2500 کې لپاره د 40 څخه زیات کاندیدانو خپل کاغذونه جمع کړي دي د سېنات ټاکنو کې د برخه اخستونکو کاندیدانو کاغذونه جمع کولو لپاره نن اخیری ورځ ده او سبب د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د کاندیدانو د کاغذونو کره کتنې نه پس د فهرست اعلان کیږي په کاغذونو جمع کوونکو کې شپږ زنانه هم شامل دي د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې یو ویدستوري ته د وینا په وخت ویلي انتخابونه په پټه او په ښکاره کیږي څوک چې خرسيږي هغه به خپل رائے خرسي نو موري دا وینا په داسې حال کړي چې هم واکمنه ګوند دریز لري د سېنات په ټاکنو کې د رائے خرسونکو مخه نیول لپاره به د ټاکنو طریقې کار بدلي او په پټه د رائے پر ځای به په ښکاره رائے اچول کیږي ولی مخالفو ګوندونو په دغې نیوکه کوي او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر مریم نواز څوره جوړان دی ویلي وو چې د پوز په سیاست کې د مداخلت ختمولو لپاره دی واکمنه ګوند ګامونه واخلي ځکه چې د سېنات د انتخابونو نه وړاندې اوس د پارلماني غړو ته په ټلیفون د دړکو ډک کالونه کیږي او په زور پرې د رائے بدلولو لپاره کوششونه کیږي پاکستان کې دینی علما او مدرسو د تعلیمي بورډونو ادارې وفاق المدارس استادو د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو پر وړاندې جوړ کړل شوی د زمکو او ودانیو د وقف قانون 2000 رد کړي او په حکومت یې غږ کړي چې دغه قانون د ختم کی ګنې د مارچ میاشتې لومړۍ نیټه څخه به په احتجاج لاس پوری کی د هیواد د دینی مدرسو د استادو لخوا د وقف املاک کال 2000 د قانون پر ضد د احتجاج دا غواغ په داسې حال کې مخې ترغلي چې د اف ای ټی ای په لخوا غونډه د پرورۍ د 28 څخه فل کیږي په دغه غونډه کې پریکړه کول شي چې د پاکستان نوم د خړ نوم لړنا وویستل شي او کنه چېړونکو وایي له دغه قانون مخکې د هیواد مدرسې او جماعتونه د حکومتي څارنې لاندې نو او زیاتوي که په دې قانون سم عمل وشو نو ریاست به مضبوط او د مولیانو زورواکي به کمزوري شي د ورسپانې ډان د راپور تر مخه دوی خبرداري ورکړي که حکومت دغه قانون منسوخ نکړي او غوښتنې یو نه منل شي نو د مارچ لومړۍ نیټه څخه به د پارلیمان مخکې احتجاجي ناسته پیل کړي د دینی مدرسو د 15 تعلیمي بورډونو ادارې وفاق المدارس استازو د نوې تعلیمي بورډ د جوړولو په حکومتي ګام ټکونه کړی او تور یې لګولې چې د دې مقصد هیواد د دینی مدرسو او په هغه کې د زده کړو تر لاسه کوونکو په خپل قابو کې راوستل دي دا معاملات تیر مخام پنڈی خار کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د پنجاب امیر عتیق الرحمن د پنجاب د وفاق المدارس ناظم قاضي عبدالرشید او نورو په ګډ خبری کانفرنس کې راپورته کړی هغه ویلي چې د بیلابیلو مکاتب فکر عالمانو مذهبي مشرانو او د دینی مدرسو د پنځو تعلیمي بورډونو استادو د وقف املاک کال 2000 قانون او د مدرسو لپاره د نوي تعلیمي بورډ د تشکیل پر ضد د احتجاج شریکه تګلاره هم ترتیب کړی ده د پاکستان مرکزی حکومت غواړي چې د اف ای ټی ایف د سفارښتونو لاندې د هیواد مذهبي مدرسې په مرکزی زاندرا کې راولي او هم د دې لپاره یې د تعلیم د مرکزی وزارت سره د مدرسو د اندراج عمل شروع کړی دی مطبوعاتي راپورونه وایي چې تر دې دمه د هیواد د 3000 مدرسو څخه یوازې 200 او 15 مدرسو د اندراج اسناد جمع کړي دي د یمن چارواکي وایي چې په مارب صوبه کې د سرکاري پوځ او حوثي وسلوالو ترمنځ تیر ورځ یو وار بیا جګړه تیزه شوې ده او دواړه خواو یو بل ته د درنو مرجوبلو اړولو داوی کړی دي. ویرا سرګندګي چې په لزګونو خلک د تشدد په تاسپې خو کې وجل شوې دي او د ملګرو ملتونو لخوا د کلونو راهسي خانه جنگي ختمون لپاره هڅو باندې اوبه تیری شوې. د خانه جنگي ختمون لپاره د ملګرو ملتونو کوششونه روان دي چې دواړه خواوي خبرو ترزا شي. د ایران په لوه حوثي روانه میاش کې د تیلو مالامال صوبه مارب کې حمله شو روکړي. دغه صوبه د نړیوال منل شوی یمنی حکومت په قابو کې ده. دواړه خواوی عسکري چارواکي یو بل ته د لوی ځاني زیان اړولو داوی کوي، خو تر دې دمه په صوبه کې د سرکاري پوسخ په مضبوطی دي. یاد دی چې په کال 2014 کې ایران په لاوه حوثي یاغي وسلوالو په یمن پایتخت سنا باندې حمله وکړه او د کنټرول لاندې راوسته. د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف د امریکا په مرسته د حوثي وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړل او په هیواد کې په نړیواله توګه منل شوی حکومت یې پر ځای کړ. تر دې وخت یمن کې یو لاک ډیر زره خلک په دغه جګړه کې وجل شوی او په لکونو خلک د سختو حالاتو سره مخ دي. سعودي عرب تر شلو ورځو پورې د تفریح ځایونو، غونډو او رستورانتونو کې د بندیز موده سیوا کول امر کړي چې د کورونا وایرس تخپرېدو مخه ونیول شي. دا بیان د هیواد داخله چارو وزارت لخوا خپاره شوی بیانیه کې مخې ته راغلی. د دې وړاندې تر لسو ورځو د لوبو په ځایونو، سینماګانو او په بند ځایونو کې په غونډو باندې بندیز وو. سعودي عرب داخله وزارت وایي چې دا بندیز نور هم د غزیدو امکان شته. دوه اونۍ وړاندې د سعودي حکومت د شلو هیوادونو څخه د خلکو په داخلېدو هم ملته بندیز اعلان کړی وو. په سعودي عربستان کې د خالی په ورځ 320 د کورونا نوي ناروغان او د یادې ناروغۍ نه د څلورو کسانو مرګونه راپور شوي وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو سهارنۍ خبرونه تنې خبرې غوښته واشنگټن ډي سي نه واګیا و سم ستاسو پام را ګرځو. د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان داخله وزیر ویلی د سینټ انتخابونه په پټه او کپخکاروي، څوک چې خرسيږي هغه بخپل رائے خرسي. د مارچ په دریم منټه کې دونکو د سینټ لانجمنه ټاکنو 2500 کې لپاره د سلو څخه زیات کاندیدانو خپل کاغذونه جمع کړي. نن دغه کاغذونه جمع کول اخیری ورځ ده.
د سینټ د ټاکنو لپاره د کاندیدانو لړخه الیکشن کمیشن کې نامزدګي کاغذونه د جمع کولو لړۍ دوام لري. د سینټ د 2500 چوکیو لپاره د شپږ شوزو په شمول د سل څخه زیات کاندیدانو دانو ته نامزدګي کاغذونه جمع کړي دي. بل پلوته د کورونو چارو وزیر شیخ رشید وایي د سنټ ټاکنې که په پټه رایه وي یا په سرګنده، خرڅونکي به خرڅول کیږي. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې یوې دستوري سره وینا کې وویل د سنټ ټاکنو د پاره رایه په پټه او که په ښکاره وي، خو خرڅېدونکي کس په خرڅېږي. د دغه شان کسانو په هیواد کې کمی نسته، خو پر اصولونو ولاړ خلک به کله هم نه خرڅېږي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړي چې د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ د سنټ په ټاکنو کې په سرګنده خپل رایې یا ووټ استعمالولو پر معامله اختلاف روان دي. وزیر اعظم عمران خان او د حکومتي مشرانو وینا ده چې د سنټ په ټاکنو کې د خرڅولو او اخستو د مخنیوي دپاره په ښکاره رایې ملاتړ کوي، خو مخالف ګوندونه تور لګوي حکومت ویره لري چې د دوی خپل د اسمبلی غړي به د دوی ټاکل وی کاندیدانو ته ووټ ورنکړي. په تیرو ورځو کې یو ویډیو هم مخې ته راغلی و چې په کې د سنټ تیرو ټاکنو په محل د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو په مبینه توګه خپل ووټ خرڅولو د پاره پیسې اخستی وي. وزیر اعظم عمران خان دغه معاملې د پلټونو د پاره یو درې غړیزه کمیټه هم جوړه کړې. بل پلوته د مسلم لیگ نواز ډلی مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي د تحریک انصاف د اسمبلی غړي د حکومت څخه خوشاله نه دي. کچری درغلی و نسو نو د جمهوریت ګټوي. الیکشن کمیشن 13 ورځ د سنټ د ټاکنو د پاره د کاندیدانو د نامزدګي کاغذونه جمع کولو نیټه د فروری تر 15 نیټه یعنی د نن د ورځې پورې ځنډولې و. د الیکشن کمیشن تر مخه کاندیدانو نومونو فهرست به د فروری په 14 نیټه خپور کړي او ټاکنې به د مارچ په 3 نیټه کیږي. په دغه ټاکنو کې کې خپل رائے ورکول د پاره کمی اسمبلی او بندي خړو پروډکشن آرډر جاری کول هم پریکړه سوې ده. مخالف ګوندونو د شیبا شریف، خورشید شاه، خواجه آصف او علي وزیر د پروډکشن آرډر جاری کول په اړه کمی اسمبلی سپیکر ته درخواست ورکړې و. بل پلوته مخالفو ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټک موومنت د سنټ د ټاکنو له سبب خپل ټولي احتجاجي جلسې ځنډولي او د ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن ټولو ګوندونو ته د سنټ ټاکنو د پاره د تیاریو هدایت کړی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
پاکستان کی دینی علماء و مدرسو د تعلیمی بورډونو ادارې وفاق المدارس استادو د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس د سپارښتنو پر وړاندې جوړ کړل شوې د زمکو او ودانیو د وقف قانون 2000 رد کړي او په حکومت یې غږ کړي چې دغه قانون دی ختم کړي شي. ګنې د مارچ میاشتې لومړۍ نیټه څخه به په احتجاج لاس پورې کړي. نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي تاسو ته وړاندې کړي.
د هیواد د دینی مدرسو د استادو لخوا د وقف املاک کال 2000 د قانون په ضد د احتجاج تا ګواخ په داسې حال کې مخې ته راغلي چې اف اے ټی اف غونډه د فبروري د 28 نیټې څخه پیل کیږي. په دغه غونډه کې به پریکړه کولی شي چې د پاکستان نوم د خړ نوملړ څخه وبستل شي که نه په همدغه نوملړ کې په ځای وساتل شي. سلون کې وایي له دغه قانون مخکې د هیواد مدرسې او جماعتونه د حکومتي څارنې لاندې نه وو او زیاتوي که په دې قانون سم عمل وشو نو ریاست به مضبوط او د ملایانو زورواکي به کمزوري شي. د ورسپانې ډن د رپورټ تر مخه دوی خبرداري ورکړي که حکومت دغه قانون منسوخ نه کړو او غوښتنې یې ونه منل شوې نو د مارچ لومړۍ نیټه نه به د پارلمان مخکې احتجاجي ناسته پیل کړي. د دینی مدرسو د 15 تعلیمي بورډونو ادارې وفاق المدارس استازو د نوې تعلیمي بورډ جوړولو په حکومتي ګام ټکونه کړي او تورې لګولې چې د مقصد د هیواد د دینی مدرسو او په هغه کې د زده کړو ترلاسه کوونکو په خپل قابو کې راوستل دي. دا معامله تر ماخام پنډه خار کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د پنجاب امیر عتیق الرحمن، د پنجاب د وفاق المدارس ناظم قاضي عبدالرشید او نورو په ګډ خبری کانفرنس کې راپورته کړی دا. هغه ویلي چې د بیلابیلو مکاتب فکر عالمانو، مذهبي مشرانو او د دینی مدرسو د 15 تعلیمي بورډونو استادو د وقف املاک کال 2000 قانون او د مدرسو لپاره د نوي تعلیمي بورډ تشکیل پر ضد د احتجاج شریکه تګلاره هم ترتیب کړې ده. مطبوعاتي رپورټونه او پای تر دې دمه د هیواد د 300 مدرسو نه یوازې 295 مدرسو د اندراج اسناد جمع کړي دي. ښکاره دي چې د اف اے ټی اف په سوارښتنو د غور وروستو مرکزي حکومت تیر کال د وقف املاک قانون منظور کړی و چې د مدرسو د اندراج او د هغوی په پانګو د نظر ساتلو اختیار تر ضلعو په کچه ډپټي کمشنرانو ته ورکړی و. په پاکستان کې دا لومړی ځل نه دی چې مذهبي عناصر د ریاستي فیصلو په ضد احتجاج ګواښ کوي. له دې مخکې د پاکستان مرکزي حکومت د سخت دریځ ډلې تحریک لبیک پاکستان سره د لوستنامې او لاندې د فرانس سفیر د هیواد څخه د وستلو لوس کړی او وزیر اعظم عمران خان وایي دا معامله به د پارلمان مخې ته ږدي. وتلې خبریال او د هیواد د تندرو مذهبي ډلو په فعالیتونو نظر لرونکي څېړونکار اعزاز سعید وایي که د وقف املاک په قانون سم عمل وشو نو دا به د ریاست مضبوط او د ملایانو زورواکي کمزوري کړي. دیوه سره خبرو کې نوموړي وایي له دې قانون مخکې مدرسې او جماعتونه د حکومت د انتظام او سار لاندې نه وو. هغه زیاتوي د دې قانون لاندې د هرې ضلع ډپټي کمشنر ته د هرې مدرسې د پانګو کتلو اختیار ورکړی شوی او که چېرې هغه د یوې مدرسې معامله او پانګې پنشکو ګڼي نو په سرکاري ولکه کې یې اخیستی شي. که څه هم دا قانون لا پایتخت اسلام آباد پورې محدود دی او سرچینې وایي په همداسې قانون په پنجاب او خیبر پختونخوا کې هم کار روان دی. د ډیبه سره خپل عکس العمل کې په خیبر پښتونخوا کې د وفاق المدارس ویان مفتی سراج الحسن وای مدرسې په اندراج اعتراض نه لري، خو وای چې مدرسې په خپل نصاب او نورو چارو کې د حکومت شرایط نه مني. هغه وای د کې غټه خبره دا ده چې قانون کې یو سړي ته ټول اختیار ورکړل شوی، او د اوقافو وزیر یا منتظم چې کله هم غواړي مدرسه او جماعت بندول شي. هغه وای د قانون کې زیات سیزونه د شریعت په ضد هم دی، او په کار او چې حکومت دا مسوده له منظورېدو مخکې اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږلې وه. د هېواد د مدرسو استازو د وقف املاک قانون په ضد د احتجاج دا ګواښ په داسې حال کې کړی چې د اف ای ټی اف غونډه د 2 نه تر 15 فروری پورې کېدونکې ده. اف ای ټی اف د ترهګرو ډلو د مالي سرچینو بوچولو په لړ کې په غوره ګامونو نه اخیستلو د پاکستان نوم د تیر کال راهسې خړ فهرست یا مشکوک ملکونو په فهرست کې اچولی، او پاکستان ته یې د فهرست نه د وتلو لپاره په 20 نکاتو د عمل کولو سپارښتنه کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي د اف ای ټی اف لخوا ورکړل شوي زیاتره نکات یې عملي کړي، او هیله لري چې راتلونکې غونډه کې به د پاکستان نوم د خړ یا مشکوک ملکونو فهرست نه وویستل شي.
د صحت سہولت کارډ شروع کولو په خیبر پختونخوا کې یو شمیر خلکو ته ګټه کړي، خو د قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکو خلک وایي چې دغه ګټه بیا دغه سیمه خلکو ته نه دي ترلاسه. په دې باندې د ډیو رادیو خبريال فرید شینواری نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي وایي د تیر کال نومبر میاشتې 2020 نه تر اوسه پورې څه 40,000 پورې خلکو د صحت سہولت کارت پروژې په مرسته سره په روغتونونو کې وړیا علاج ترلاسه کړی دی. دوی وایي د ټولي صوبې ناروغانو په 100 شخصي او سرکاري روغتونونو کې علاج ترلاسه کړی او دغه پروژې نه مستفید شوي دي. بلخوا د قبایلی سیمې اوسیدونکو فضل رحیم وایي په صحت سہولت کارت پروژه کې ځینې اسانتیاوي د نورو سیمو په پرتله قبایلی سیمو خلکو ته نه دي ورکړل شوي.
د کوم پروګرام چې دوی شروع کړی د صحت سہولت کارت پروګرام، خو پروګرام خو زموږ چې کوم د کلی او د غرونو علاقې خلک دي اغوی ته دغه پاړه باندې خبرتیا نشته، په کار د چې اغوی صحیح طریقه باندې په دیوانه خبر کړی شي چې کوم شخصي هسپتالونه یا کوم سرکاري هسپتالونه چې په اغو کې دا سہولت شته. بالکل دا یو ډیر غټه مسله چې زمونږ قبایلی خلک په شناختی کارت باندې نشي کړی، اغوی به صحت کارت ځان له جوړي او باید چې کوم قبایلی سیمه خلک دي چې اغوی تم دا سہولت په شناختی کارت باندې کړی شي صحت کارت په ځای باندې.
د محکمې شمیرې زیاتوي د یادې پروژې نه تر ټولو نه زیات 40% د زړونو ناروغانو ګټې پورته کړې دي، او پکې زیاترو عملیات ترسره شوې دي. دغه شمیرې ښایي تر اوسه پورې د دغه پروګرام لاندې 3 بلیون روپۍ مصرف شوي او د روان کال لپاره 10 بلیون روپۍ ایستل شوې دي. د خیبر پختونخوا صحت محکمې یو اعلی چارواکي یا اډیشنل ډایرکټر جنرال ډاکټر شاهین اپریدی وی او وی ډی وته وایي په تاریخ کې لومړی ځل دغه رنګي پروژه د خلکو د پاره شروع کړی شوی او ناروغان ترې استفاده کوي.
صحت انصاف کارت پر تھرو باندې اوس ا کمپلیکیشن هم وی ختم کو، اوس تاسو شناختی کارت پر تھرو باندې سروسز اغسته شي چې کوم هسپتالونه د دې په پینل راغلي چې کوم لیست موجود دی دا وی په ویب سایټ هم مختلف وی زیونو کې ډیسپلی کړي دي، نو هغه لیست مطابق چې کوم زینا کوم هسپتالونو نه تاسو سروسز اخلي خو انډور سروسز هغه چې چرته مریض داخل شي نو هغه مکمل طور باندې تاسو ته مفت ملاويږي.
څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور جګړه وی او وی ډی وته ویلي د صحت سہولت کارډونو نه په خیبر پختونخوا کې 40 میلیون خلکو ګټه پورته کړې دي. نوموړي ویلي د دغه کارډونو سره به د بیوسه او غریب خلکو علاج وړیا کیږي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
قدرمن اردوونکو د ډیوار اډیو سهارانه خبرونه نه خپنیغه د واشنگتن ډي سي نه او ری او وسم ساسي پام راګرځو د بل راپور پلوتا د یمن چارواکي وایي چې په مارب صوبه کې د سرکاري پوز او د حوثي یاغي وسلوالو ترمنځ 13 ورځې وار بیا جګړه تیز شوې ده او دواړه خواو یو بل ته د درنو مرجوبلو اړولو داوی کړی دي. په دې حق لبنې نور تفصيل زموږ همکار فواد لامه تاسو ته وړاندې کوي.
دا یو هفته وشو چې په یمن کې د حوثي یاغیانو او د یمن د حکومتي قواو ترمنځ جګړه یو ځل بیا تودا شوه او یمنی چارواکو ویلي چې د اتوار اکشن به پورت هم په معارب ولایت کې چې یو ستراتیژیک سیمه ګڼل کیږي جنگ جګړې روانې وي. په دې نوې وروښتو کې لږونه کسان وژل شوی او د واقعاتو د یمن د مذاکراتو بیا پیلېدو لپاره کوششونه لخن سره مخ کړی دي. دا کوششونه د ملګرو ملتونو په مشرۍ روان دي چې غواړي په یمن کې جنگ جګړه ختم شي. د یمن په جګړه کې حوثی اغیان سره د ایران لخوا مرسته او ملاتړ کیږي. بل اړخته د یمن حکومت سره چې په نړیواله کچه پر رسمیت پیژندل شوی د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف مرسته او ملاتړ شته دی. معارب په یمن کې داسې وسیمه ده چې هلته د تیلو زیاتې زیرمې شته او خلک د حوثیانو خلاف دي. په همدې حال کې حوثیانو په هغه ښار باندې حملو ته زور ورکړی خو له سخت مقاومت سره مخ شوي او په داسې حال کې چې ډیر کسان یې هم وژل شوي دي د ښار په خوا یې پرمختګ نه دی کړی. دا خبره د دواړو اړخونو پوځي چارواکو کړې ده. د یمن جنگ په 2014 کال کې هغه وخت پیل شو چې یاغیانو په سرخار صنعا او د هیواد په زیاترو شمالي سیمو کې قبضه ولګوله. د غنه څومیا شپاس د سعودي عرب په مشرۍ د سیمې د هیوادونو یو ائتلاف چې امریکای هم لاټړ کاوه پوځي مداخلت وکړ او کوشش یې وکړ چې حوثی یاغیان لسان او وشړي او د یمن حکومت چې په عالمی کچه پیژندل شوی حکومت وو بیرته واک باندې قائم کړی. له هغه وخت تر اوسه د یمن په دې جګړې کې ویل کیږي چې شاوخوا 1,30,000 کسان وژل شوی او خلک هم حالت له سخت قحطۍ سره مخ دي چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران بلل شوی دی. او سیاغي حسین غواړي چې په معارب سیمه قبضه ولګوي د سعودي عرب جنوبي سره تور نګدي شي او په معارب ولایت کې د تیلو وسایل په خپل ولقه کې راولي. دا به د امن په مذاکراتو کې د دوی دریض پیاوړی وساتي. مګر سعودي عرب چې په دې پلان پوهیده د حسینو پوځي کاروانونه یې بمباري کړل. چارواکو دا هم ویلي چې د سعودي عرب په مشه ائتلاف د تعز او شبوه ولایتونو نه هم معارب ته اضافي عسكر ورلیګل دي. چارواکو چې غوښتل نو مې پټ وساتل شي. رسنوی ته ویلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې قریب 50 تنه په جګړه کې وژل شوي او د 140 نه زیات نور زخمیان شوي دي چې اکثره یې حوثي یاغیان دي. د دې نه علاوه څو ورځې مخکې چې دا حمله نوې پیل شوه وه هغه وخت هم لږونه کسان پکې وژل شوي وو. په امریکا کې پس لغ چې ډیموکرات جو بایدن د صدارت چوکۍ ته ورسید د یمن جګړې په اړه د واشنگتن دریځ هم بدل شو. بایدن اعلان وکړ چې امریکا به نور د یمن په جنگ کې د سعودي په مشهي د اعتراف ماتړ ونکړي. فواد لامی وی او ای ډیو ریډیو واشنگتن.
تګرمن اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او یو سم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمون همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
د چین کمیونیستي پارټي په سینکیانګ کې د لکونو یو غور مسلمانانو په نظربند کیمپونو کې د اچولو نه پس اوس د چین په یو لری پرته جزیره حینان کې د آباد مسلمانانو د نوري وستو اقدامات شروع کړي دي. په دې موضوع نن د امریکای اخبار نیویارک ټایم یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې چین د حینان جزیره په سانیانو نخار کې د آباد مسلمانانو خلاف د اقداماتو شروع دغه خار کې د جماعتونو د منارونو د لاؤډ سپیکرونو درا کوزولو نه کړی دا د کوم په ذریعہ با چې د سانیا خار مسلمانانو 15 وخت اذان کولو او د جمعې خطبه به خوروله. رپورت جاتای چې په سانیا خار کې د مسلمانانو د ټولو هوټلونو نه د حلال او د الله اکبر لیکلې شوی بورډونه کوس کړی شوی دی او دغلطه جوړې دوه اسلامي مدرسې بند کړې دي. د سانیا خار مسلمانان د اوپسل په نسلی نوم یادېږي او دا په چین کې د مسلمانانو خلاف د چین د کمیونیستي پارټۍ د انتقامی اقداماتو تازه هدف شوی مسلمانان دي. د حینان جزيري د لسو زرو مسلمانانو ستان یا خار د ډیری مدینه د سیلانیانو د پاره ډیر راخون کې مقام دی او د سیلانیانو له برکته د سانیا خار د مسلمانانو لوی آمدن کېدو خو د مسلمانانو خلاف د چین د حکومت د تازه اقدامات وروسته د خار او د خار سمندري غاړې ته د سیلانیانو تګ بند شوی دی. مقامی مسلمانانو عالمانو د نومونو نخکاره کولو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې د چین کمیونیسټ پارټۍ د هاینان جزیرې په مسلمانانو باندې سخت بندیزونه د اسلامي توندلاریتوب د چقولو په بهانه لګولي دي. نیویارک ټایمز د امریکې د میریلند ریاست په فراسبرګ یونیورسيټي کې په چین کې د اسلام د مطالعې د یو اسسټنټ پروفیسر د ما هاي یون د خولې لیکلي دي چې د هاینان جزیرې د سانیان خار په اوټسل مسلمانانو د چین د حکومت زور ظلمونه د مسلمانانو خلاف د چین د کمیونیسټ پارټۍ اصلي مخ سرګندۍ. د چین د کمیونیسټ پارټۍ د اقداماتو اصلي مقصد چین د مسلمانانو نوغه وستل دي. نیویارک ټایمز د کیچ اسې خو چین د وخت نه برملا د اسلام په مخالفت کې بیانونه ورکړي. خود موجوده صدر شیپینګ په دور کې د چین په قطبی غربي سیمه او وستي چین کې د مسلمانانو د جماعتونو ورانولو او د زیارتونو نړولو کار ته لاس اچولې دی. ریپورت لیکي چې په سانیا خار کې د چین حکومتي اهلکارو د یو جماعت تعمیر په دی وجه تر اوسه پورې بند کړی دی چې د هغې تر دې تعمیر اسلامي دی. هر کله چې د چین حکومتي اهلکار په نوي جماعت کې د منارو جوړولو د اجازت په هیڅ ډول ورکولو ته تیار نه دي. د سانیا خار د هوټلونو مالکانو او په دې کې کارکونکو ملازمانو د نیویارک ټایمز خبریالانو ته وی چې لومبه به د دوی هوټلونو ته او د خار د سمندر ساحل ته په لوی شمیر کې عرب مسلمانان راتلل او د دوی په هوټلونو کې به اوسېدل. خو اوس د چین حکومت په موږ باندې بندیز لګولې دی چې دغو عرب سیلانیانو سره به عربی کې خبرې نه کوو. په دې سبب اوس د هغوی راتګ ډیر کم شوی دی او دوی سره زموږ روزګار هم تباه شوی دی.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
هر کال د فروری په دریم ګل امریکایان خپلو مشرانو ته د عقیدت د پرځونو وړاندې کولو لپاره د صدر د نامې ورځ مانځي. نن چې په دې ورځ ټولو صدرانو ته د عقیدت کمی پرځونې وړاندې کولی شي، په اصل کې دا د امریکې لومړي صدر جارج واشنگټن ته د پرځونو وړاندې کولو لپاره شروع کړی شوی و. جارج واشنگټن د امریکې په انقلابی جنگ کې د یو سرپنچ مشر د کردار ادا کولو او بیا د ملک د لومړي صدر په جوړېدو په خپلو خلکو کې ډېر زیات مقبول وو. دی نن هم د بابای امریکا په نوم یادولې شي، دا ځکه چې د یو فوجي مشر په حیثیت کې هم د هغه وخت په یو ډېر مضبوط فوج بری موندی وو. خو وروسته د امریکې د صدارت عهدې له د مستقبل یو شکل ورکو او د خپل ځان نه پس د صدارت په دې عهده د کیناستونکو مشرانو دپاره یو مثال قائم کو. د جارج واشنگټن دا عقیده وه چې د صدارت د عهدې د طاقتورې ساتلو دپاره دی کې د تولې ساتلو ضرورت دی، چې دا شان په دې عهده ناست مشر یو طرف ته په ښه ډول قامي حکومت چلولی شي خو چې بل طرف ته دومره هم طاقتور نه شي چې د یو شخصي حکمران حیثیت اختیار کړي. د سره فکر وو که دی د صدارت په عهده ناست مړ شو نو خلق به بیا صدر ته حیات په عهده ساتي. په دې وجه جارج واشنگټن دو ځل صدر پاتې کېدو نه پس استعفا ورکړه. البته په ټولو صدرانو کې فرانکلن روزویلټ واحد صدر وو چې څلور ځل په خپله عهده قائم پاتې شوی دی. نور ټول صدران لکه د جارج واشنگټن په شان دو ځل نه زیات د صدر په عهده نه دي پاتې شوي. په کال 1950 کې د امریکې کانګرس د امریکې په آئین کې 2 ترمیم منظور کړ. د دې ترمیم تر مخه د امریکې صدر دو ځل نه زیات د صدر په عهده نشي پاتې کېدی. صدر جارج واشنگټن د راتلونکو وختونو لپاره د صدارت د پاره لار په واضح توګه ښکاره کړې ده. دو د سیاسي طاقت، فوجي کردار او د اقتصادي پالیسو په شمول ټولو مدونو کې د صدر د کردار او اختیار معیار مقرر کړی دی. بېشکه چې د جارج واشنگټن د زیږیدنې ورځ په کال 1800 کې د هغه د حق رسیدو نه پس لمانځل شروع شوې ده، خو دا په ګرد نوي ملک کې کم چې د جوړ کړی وو غیر سرکاري طور لمانځلی کېده. د دوی د زیږیدنې په ورځ سرکاري طور د عامي چټۍ ورکولو باضابطه اعلان په کال 1850 کې وشو. خو دې سره سره امریکني قام خپل یو بل لوی مشر ابراهیم لینکن ته هم د عقیدت د پرځونې ورځ مانځل شروع کړل. د چا د زیږیدنې نیټه چې 12 فروری ده او د جارج واشنگټن هغې سره نږدې ده. خو بیا عقوبت ټولو صدرانو ته د فروری د میاشتې دریم ګل د عقیدت د پرزونو وړاندې کولو دپاره د نیټې په توګه وټاکلی شو او په دې ورځ د وفاقي چوټۍ ورکولو اعلان وشو. د صدر د نامې ورځ هغو ټولو مشرانو ته د عقیدت د پرزونو وړاندې کولو ورځ ده. څوک چې په دې مشکله عهده د ناشتي په موخه د خپلې مضبوطې حوصلې او فیصلې په بنیاد په ښو او بدو وختونو کې د امریکې د خلکو رهنمایۍ ته رامخ کې شوي دي. صدر جارج واشنگټن یو ځل خپل یو دوست لیګري چټۍ کې لیکلي وو چې په ظاهره خو د امریکې د صدارت په عهده ډېره ځلانده ښکاري، خو زما په نظر دا یو سرسري پړکېدونکې ځلا ده چې په اصل کې د انسانیت د خدمت د خوشحالۍ نتیجه ده.